سلامونه ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو زفرید سیال قربانې مجله کې درته روستي او مهم مسائل راخلو خو پیل به په خبرونو وکړو په زابل کې روغتیایي چارواکي وایي په روستي ورځو کې د نسناستي په سلهاو پیښې په دې ولایت کې ثبت کړې دي د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیښې په مرکز سیریو ترنک او ارغنداب ولسوالیو کې ثبت شوي دي
د دریو ورځو راپه دیخوا بیا هم په خواشنۍ سره د زابل د سوری د بدین په سیمه کې د مرکز د ترنک په سیمه کې او همداسې د ارغنداب د ملیخیلو او عراقو په سیمه کې د شدیدې نسناستې ګڼې پیښې رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې د ثبت شوو ناروغانو شمېره نږدې اتو سوو ته رسېږي
خغلی حکیمی وویل صحی ټیمونه سیمې ته رسیدلی دي او د مریضانو درملنه روانه ده هغه زیاته کړه هغه مریضان چې وضعیت خراب دی ځانګړو روغتونونو ته لیږدول شوي دي تر اوسه د دې ناروغۍ څخه د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی تېره میاشت په زابل کې د سیلابونو او نسناستې له کبله شپږ تنه مړه شوي وو د بخښنې نړیوال سازمان یا امینسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده ناروی وای په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو په څه باندې یو کال کې د ښځو او نجونو وضعیت د ټکان ورکوونکي تر حاله خراب شوی دی د خبره په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازې مونا یول پرون په یو خبري غونډه کې وکړه میرمن یول په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي د ارمنستان صدر اعظم ویلي چې په یو چپګډه پولې له آذربایجان سره د نښتې له امله نه څلوېښت سرتېري وژل شوي دي په همدې حال کې نړیوالې ټولنې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سملاسي د نښتو د بندېدو غوښتنه کړې ده په 2020 کال کې د باکو او یورنیان ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ناګورنو قرباغ د جلا شوې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت نا وخت نښتې رامنځته شوې دي دواړه هیوادونه په دې سیمه کې د وروستیو نښتو د پایلې پړه پر یو بل چوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د نن سهار راهیسې یو ځل بیا پر اوربند هوکړه شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې هیله څرګنده شوې ده چې د روسیې ځواکونو په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند به په بشپړه توګه عملي شي خو د آذربایجان رسنیو راپور ورکړی چې دا اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته مات شو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي ځواکونه شاوخوا شپږ زره کیلومتره خاوره بیرته له روسي پوځیانو نیولې ده زلینسکي تېره شپه دا اعلان روسه تر هغې وکړ چې په سیمه کې یو روسي چارواکي ویټالي ګینچیف هم ومنله چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف په شمال کې هغه سیمې نیولې چې پخوا روسي پوځیانو سره وې اوکراینی ځواکونو د روانې میاشتې په سر کې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راوروسته جګړه کې پرمختګ خبر ورکړی دی د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وړ مورز وویل دوی په خارکیف لوهانسک او دونتسک کې شل کلي آزاد کړي دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د پوهنې وزیر هغه څرګندونه ته چې ویلي وو خونځي د کلتوري ستونزو له امله بندي خلکو خبرګون ښودلی دی
او دا خلک وای چې افغانستان خلک نه مني زمونه ما د جنکی چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریک ده
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې ماشومان سختو کارونو ته اړ شوي دي
راځم د دوه کال خېټو هم مو ساري خېټو ماشيني مکتب ته ده
پکتیکا کې نڅرګندو کسانو د یو بزګر تر درې سو زیات شنې او میولرونکي ونیاره کړې دي همدارنګه په پاکستان کې محکمې د علي وزیر ضمانت منظور کړې دي په خبرونه کې درته نور مطالب هم لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي وو چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د استبداد په لور روان دی. جزئیات په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړلیک نه دی عملي کړی او د غشانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه ده ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو دولسو میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه او ګواښي کړی چې نړۍ لاسبکار نشي، وضعیت لا پسې خرابېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بنټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شان وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر ازادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups.
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او درسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره که نړیوال ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر درستیو څرګندونو په غبرګون کې کمپاین پیل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼ کارکوونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم هشټګ پیل کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د نجونو په وړاندې دی د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر د وروستیو څرګندونو په تړاو چې ویلي وو افغان سپینګری نه غواړي له 1400 کلونو پورته لوڼی ښوونځیو ته لاړ شي سخت غبرګون ښودلی دی. د دوی له ډلې ځینو د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼی او خوندې زده کړې وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد وحدت الله خپلواک چې تازه جاپان ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته ویل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بندولو دې ته اړ کړ چې افغانستان پرېږدي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه، نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. نن هم د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ تړلي دي. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم او جاپان هیواد ته راشم.
د ښاغلي خپلواک لوڼې ښایي نیکمرغه وي چې د پلار په مرسته له افغانستانه وتلي او په یو بل هیواد کې زده کړې پیل کړې وي. په کور دننه له شپږم پورته د بیلابیلو ټولګیو سلګونه زده کوونکي شته چې د ښوونځیو برخلیکې نامعلوم دی. امین الله د یو پنځه کسیزې کورنۍ مشر دی. درې لوڼې اوسمهال ښوونځي ته له تګ راګرځول شوي دي.
زه د وزیر صاحب معرف نه بالکل دا خبره نه منم چې وایي چې دا خلک جنکی باندې چې مکتب ته ورنسي. دغه نه چې دا خلک اوس خپل ځانه یو خبره جوړوي. ما درې لورګان مې دي چې درې د مکتب نه پات. دنیا وګوره، دنیا په چیر روان دي او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زه منم دا جنکی چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریک ده.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو غونډې ته د ازادۍ راډیو د خبریال د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغان سپینګری نه دی حاضر چې شپاړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. د ښاغلي منیر دا څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم په فیسبوک او ټویټر کې هشتګ پیل کړی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو په وړاندې دي د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې یوه ډله سپینګیري او ځوانان ښکاري چې په لاسونو کې په دري او پښتو ژبه لیکلي شعارونه نیولي دي. په دې شعارونو کې لیکل شوي نجونې حق لري ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده او زه غواړم لوڼې او لمسیانې مې ښوونځیو ته لاړې شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه له مرستیال مارک پوتزل سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصېدو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم په وار وار د طالبانو له سرپرست حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د خلاصېدو شرایط نه دي برابر.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي.
یو شمیر فعال ښځو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نه شي. دوی له دوی څخه درې تنو د دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوې وه د افغان نجونو د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. له یو کال څخه زیاته موده وشوه چې شاوخوا درې میلیونه افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نیویارک د ملګرو ملتونو د سازمان مرکزی ودانۍ. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنو بحثونه دلته راغلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې سفیر مونا جول، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازی ناهید فرید او د بشري حقونو فعال نجیبې سنجر د افغان جنو او ښځو وضعیت ټکان ورکوونکې وباله. په ملګرو ملتونو کې د ناروې سفیر مونا جول وویل
د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ یو کال وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت په چټکۍ تر ټکان ورکوونکې حده خراب شوی دی. یوه بېلګې همدا ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې ده. فکر وکړئ،
په تیر څه باندې یو کال کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې موده کې د طالب مشرانو پر دې پرېکړې ډېرې نیوکې شوې خو تر اوسه یې ځای نه دی نیولی. نجیبه سنجر د بشري حقونو فعاله ده. دې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Currently, women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights to education,
دا مهال په افغانستان کې خځې او نجونې له اساسي حقوقو زده کړو کار او له اجتماعي او سیاسي حقوقو به برخې دي. د بی عدالتۍ یو رښتینی جوړښت زموږ د سترګو په وړاندې دی. موږ ټول ورته په چوپتیا ګورو او په دې ګناه کې شراکت کوو. هغه هم په خپل خوخه او د دې په منلو چې هر څه عادي دي، هغه جرمونه او بی عدالتۍ چې د افغانستان دننه پیخیږي نه بخون کیده.
Inside of Afghanistan, are unforgivable.
په تیر یو کال کې یو شمیر افغان خزی او نجونې لارو کوڅو ته راووتلې، اعتراضونه یې وکړل او د کار زده کړو او سیاسي مشارکت غوښتنه یې وکړه. خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د طالبانو حکومت دا اعتراضونه وځپل او اوس خزو ته د څرګندو اعتراضونو اجازه هم نه ورکول کیږي. ناهید فرید د افغانستان د ولسی جرګې پوخانی غړی ده.
هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارتاید دی. نومړنی څوک نه یم چې دا خبره کوم، خو د نړیوالې ټولنې او تصمیم نیونکو لخوا د اقدام نشټوالي ته په پام تاسموږ لپاره ډیره مهمه ده چې تل تکرار کړو چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی.
هغه شمیرې چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق پرې کړی وای، په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیونه نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته لتلو پاتې دي. د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په همدې اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل نه غواړي. د منیر دا څرګندونې افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي او د بیلابیلو کشونو سره تړلو ګڼو افغانانو وویل چې د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري ستونزې نشته، بلکې دا د طالبانو حکومت دی چې د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یوې محکمې نن د پاکستان په ملي اسامبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر ضمانت منظور کړ. د نوموړي وکیل قادر خان ویلي د علي وزیر پر ضد په سند صوبه کې جوړه شوې څلور وړه قضیې ختمې شوې دي. اوس چې په ټولو قضیو کې د هغه ضمانتونه شوي، نو آیا علي وزیر به خوشي شي؟ دا پوښتنه د مشال رادیو خبرې ریال هارون بچا ل مدافع وکیل قادر خان څخه بوختلیده.
نن موږ عدالت کې ضمانت پېښ کولای کې دوه درې څلور ورځې لګي کړه، دا غي په ویریفیکیشن او دا غي هغه یو پروسیجر یو پروسیس دی چې دې کله ضمانت راوړي نو هغه نه پښ بیا باندې کې درې څلور ورځې مزید.
او تر دې مخکې وکیل صاحب ضمانتونه به شو بیا به بل مقدمه د علي وزیر پر ضد راووتہ، نو دې زل تاسو سم نه هی لمنې چې ټول مقدمه خلاص شي او دې به اوس غني خوش شي.
یار زه دا نشم ویلی، ولی چې دا دی خو څلور وخت ولی اوس نه یو خبر چې اوس بلې بل کوم چېرته پټ پی خی نو هغه نشم ویلی. خو دا دی چې یار خو اوس ویل نو دی پر خو ولی چې اوسه پورې ونه خو د دې نه دا څه څرګندګی چې بل کیس کې نشته بل مقدمه به نشته.
او قادر خان صاحب علي وزير خو په دې رستاو کې ناروغ او بیا هسپتال کې بستر شو، نو هغه ته تاسو د ضمانت خبر رسول دي دغه عکس العمل څه دي او دغه صحیح وضعیت څنګه دي؟
هغه خو بیګا ور سره زمالي دل شي هسپتال تور لته ما طبيعت صحیح نو او نن ورغله نه مو خو یقینا خبر به سره رسیدلې ما ته لا خپل خبر نه دي ور کړه خو نور مرګري خبر شي دي هغه به ته ضمانت کې دغه کړی او ته وینا کړی.
وکیل صاحب د ناروغي صدا او علاج څنګه روانه تاسو مطمئن نه چې علاج صحیح سم کیږي؟
نه هغه سره چې تم بیګا زما خبره وشو نو هغه مطمئن نه دی علاج پاغه تو غنه کیږي چې کم نه داسې سړی په کار دی د ته وایي چې پته کې سم سره دا کوڅه ګیسټیک پرابلم دی وسه پورې دم نه ډایګنوز کیږي چې څه دی.
د مشال رادیو خبريال هارون بچاو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزير د ضمانت کېدو پاړي د هغې د مدافع وکیل سره خبرې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو څار سازمان د جرمولو نه نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جنگي جرمونو په اړه خپل څېړنې ژر پیل کړي. یاد سازمان په یو نوي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې شوو جرمونو ته رسیدنه او عدالت ته د افغانانو لاسرسی له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی. په ورته وخت کې په شلو کلونو کې د جګړې د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي هم د عدالت غوښتونکي دي او له نړیوالې محکمې غواړي چې د څېړنو په ترسره کولو سره دي عدالت پر ځای کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
از کی تقاضا کنم؟ از جامعه بین الملل
اری اصغر هغه څوک چې د روان مریض کال د سور میاشتې په لومړۍ نیټه د مزار شریف د شیعاګانو په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې ورور وژل شو. دی د طالبانو له حکومت دا تمه نه لري چې د ده د ورور وژونکي د محکمې ترکاږي، ځکه د اری اصغر په خبره طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې و حکومت د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. خو دی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو تمه لري چې د ده د ورور له وژونکو سره حساب وکړي.
جوداس برادرم تقریبا 7-8 تا
زو لورور پرته د کورنۍ واته غړي مو وشل شول. د زینو د بدن غړي پرې شوی کوي. و به پرې محکمه جوړ شي و داسې محکمه چې په واقعي توګه قانون پلی کړي، نو تبن موږ د دارس جنایتونو د عاملانو د مجازات غوښتن کیو. دوی ته باید جزا ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې لوري په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو پر ځان نیوکه کوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې 14 کال کېږي افغانستان د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی او یادې محکمې هم په دغه هیواد کې د جنگي جرمونو د څېړلو ژمنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې وغړي د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له دغه محکمې وغوښتل چې د ته اجازه ورکړي تر څو په افغانستان کې د طالبانو او داعش خراسان څنګه د جنگي جرمونو په اړه څېړنه وکړي، خو دا څېړنې تر اوسه نه دی پیل شوې. د بشري حقوقو څار سازمان غړي حیدربار ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له حکومت ادا ته منشي کېدای چې جنگي جرمونو ته د رسیدنه وکړي. له همدې عمله دوی د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې پر خپل ژمنو او مسؤلیتونو عمل وکړي.
It's been 16 years now.
For a scholarship to the German Nariwali Mahkamah of Afghanistan the waziyat chirid file khul khotar wose pakar ke parmaktak nade shway numung la Nariwali Mahkamah waru che jir tarjradi aw prekra bakri tar so tar wendazi de mahkamah kar mukhtalal shi zaka afghanano deer intezar wakar
too long.
د بشری حقوقو څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې په ورستیو میاشتو کې دوی د طالبانو په لاس یو لړ هدفي وژنې، شکنجه، د انسانانو تریتم کېدل او د ښځو او نجونو پر حقوقو د تیریو ځینې پیښې ثبت کړي. په راپور کې د غشان د داعش خراسان څنګه لوري پر شیعاګانو او هزارګانو بریدونو ته هم اشاره شوی او ټینګار شوی چې عدالت ته د رسیدو لپاره د افغانانو انتظار ډیر اوږد شوی او د جرمونو نړیواله محکمه باید د څېړلو لپاره اقدام وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه وګړي په نوي یا عصري غلامۍ کې ژوند کاوه. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې د عصري غلامۍ بڼې جبري کار او جبري ودونه پکې زیات و. جزئیات په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی لس کلن فیصل دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له خپل پلار سره د میدان ښار په یوه لمنه کې خښتي وي. دا یوازې فیصل نه دی چې په کم عمرې شاخه کار ته مخه کړې، بلکې په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي وضعیت ډېرې کورنۍ دې ته اړ ایستلې چې په خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاخه کارونه وکړي. د ځینو راپورونو له مخې آن یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره شوي چې خپلې وړې لوڼې له وخته مخکې واده کړي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر 2021 کال تر پایه شاوخوا 50 میلیونه وګړو په نړۍ کې په نوې یا عصري غلامۍ کې ژوند کاو. افغانستان هم یو له هیوادونو بلل شوی چې پکې جبري کار یا جبري ودول ډیر زیات دي. د 50 کلونو مخکې راپور په نسبت په سلو کې 25 زیاتوالی ښیي. د کار نړیوال سازمان او شریکانو یې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د بېلګې په توګه د جنسي سوداګرۍ استثمار ته په اشاره یې ویلي چې د پدیدې د هرو څلورو تنو چې اجباري کار ته اړ ایستل شوي یو یې اغېزمن کړی دی. بې وزله ښځې او ماشومان تر ټولو زیات د دغه وضعیت ښکار شوي دي. د کار نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د مهاجرت له نړیوال سازمان او واکفري بنسټ سره چې په نړۍ کې د معاصرې غلامۍ څارنه کوي په ګډ راپور کې ویلي چې د تیر کال تر پایه په نړۍ کې 28 میلیون وګړي جبري کار کولو ته اړ شوي او 22 میلیونه یې هم جبري ودونو ته. په دې راپور کې چې د دوشنبه پورې خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا د 50 کالو مخکې راپور په نسبت چې په 2010 کال خپور شوی و په نړۍ کې د هغو کسانو په شمیر کې چې په عصري غلامۍ کې ژوند کوي 10 میلیونه زیاتوالی ښیي. د راپور پر بنسټ 2/3 برخه زیاتوالی یوازې په جبري ودونو پورې تړاو لري. د واک فری فاونډیشن مشرې ګریس فورس اسوشیټد پریس ته ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې 50 میلیون وګړي یوه محافظه کاره شمیره ده، ځکه د ماشومانو د جبري واده او د هغو د تر ټولو ناوړه ډولونو یعنی جبري کار کولو ترمنځ تش موجود دي. د نوموړي په خبره دا په ټوله نړۍ کې په عصري غلامۍ کې د خلکو د ژوند کولو یو بنسټیز اټکل دی. د افغانستان ترڅنګ بنگلاديش، کانګو، مصر، هند، اوګاندا او یمن په نړۍ کې د عصري غلامۍ له تر ټولو زیات ځپل شوي هیوادونه بلل شوي دي. خو په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې شتمن هیوادونه هم له دغې ستونزې خوندي نه دي او وایي نږدې د هرو څلورو جبري ودونو یوې په لوړ یا ورڅخه څه کم په متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلی دی. د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 10 او 15 کلونو ترمنځ شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي. د جبري ودونو په اړه کره شمیرې نشته، خو په دې وروستیو کې چې پر افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو پراخ سیوری غوړولی، د جبري ودونو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. په نړۍ کې د جبري ودونو 2/3 برخه په آسیا پاسیفیک سیمې پورې چې د نړۍ زیات نفوس پکې اوسي تړلې، خو په عربي هیوادونو کې هم د جبري ودونو شمیر زیات دی او د هرو زرو وګړو نږدې 15 جبري ودونو ته اړ ایستل شوي دي. میرمن فورست په یو بیان کې وویل عصري غلامۍ د انسان په لاس رامنځته شوې یوه ستونزه ده چې له تاریخي غلامۍ او د دوامداره نابرابرۍ له جوړښت سره تړلې او د کار د نړیوال سازمان مشر ګای ریډډ بیا د دغې غلامۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم مونږ اوس هم ورزو تاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوه ترنکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پر زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لاري جوړی کی او زمون کو پنځه مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینا بیا د روزګان پر لارې ډېری سخت خرابې دي او ډېری څنګه مشکلاتونه دي. باید زمون لارې څنګه شي او دوام پیغام دغه دی چې باید زه په جوړ زمون سړکونه جوړ شي. نن شمس الله شمشار روزګان اوسیدونکو السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای لکه برمې لکه نیولې ګوره عبارت روې نه داسې وکي مثلا ولس نه ګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي ته په مثلا بیا قسم باور وکه مثلا خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د دوا بچخه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی ته لیس په خپل کوی خپل درس ته وان خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور ته گئی مسایت وسه په هغه کم په یو ټکو ټکال زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کار وای درس تاسو ول په دولتو کې وجاسه د فنتونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې موږ په ځکه کله تکا کې موږ دلته ژوند کوو.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفاده نشارې من کابل نه
مننه کوم په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې چوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ، دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.